السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو د دې ترڅنګ 19 پروګرام نوې نړۍ هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ نه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د 9 مئی په پیښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره دی عدالتي پلټنې وسی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړی دی چې عمران خان په ارادي توګه د ملک دیوالیه کولو هڅې کړې دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې ولسمشر له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو د رانیولو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د 9 مئی په پیښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره دی عدالتي پلټنې وسی. نوموړي د مئی پر 9 په ویډیو وینا کې تور پورې کړی دی چې حکومت او ریاستي ادارې د ده د ګوند غړي ځوروي او په زور یې له ګونده پر وتلو مجبوروي.
پتا تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا. تاسو معلومات وکئی چسوک پدغ پیخو کی ککڑ دی پنڑائی کی چی چرت سا پیخ کی گی نو دہاغی آزادی پلٹنی کی گی. حکومت خو نیخ پنیغا طور پوری کرے لیکن دا خو دا عدلیے کار دے چی دے پلٹنی اکڑی او معلوم اکڑی چسوک دے دے ذمہ وار دی.
عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں.
دا له هغه وروسته ده چې د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته زیان ورسو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمیر کسان ووژل سو او ګڼ ژوبل سو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړی دی چې عمران خان په ارادي توګه د ملک دیوالیا کولو هڅې کړې دي. شهباز شریف بیگا پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د مئی پر 9 رامنځته شویو پیښو د ملک اقتصاد ته په اربونو روپۍ زیان اړولی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا دا د عمران خان د ناوړه ارادو څرګند ثبوت دی. نوموړي زیاته کړې چې که څه هم پاکستان لا هم په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی خو د ده په وینا له بحراني حالت ته راوتلی دی. د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تحریک انصاف لخوا په بیلابیلو ښارونو کې له تشدد ډکې مظاهرې شوې وې. عمران خان په تشدد لرلو کې لاس ردوي. د ایران د عدلیه د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي نړیوالې مرستندوی ادارې باید د افغان کډوالو د اړتیاو په پوره کولو کې له ایران سره همکاري وکړي. د ایران نیمه رسمي خبری اجانس مهر لیکلي چې علي کاظمي دا خبره د مئی پر 9 د ماشومانو د ساتنې په اړه په یو سیمینار کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې په ایران کې د جګړو او طبي پیښو له امله یو زیات شمیر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو د رانیولو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې رجب طیب اردوغان ته د مئی پر 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې پر بریا مبارکي وویله. ولسمشر بایدن ویلي چې ده د ترکیې ولسمشر ته ویلي امریکا بیا غواړي چې ترکیه په ناټو کې د سویډن پر شاملېدو له اعتراض کولو لاس واخلی. ترکیه وایي دوی ځکه په ناټو کې د سویډن د شاملېدو مخالف دي چې د دوی په وینا سویډن هغه ډلو ته پناه ورکړې ده چې ترکیه ترهګر ګڼي. او وروستۍ خبر د لوبو. چینای سوپر کینګز لوبډلې د 2023 کال د انډین پریمیر لیګ پای لوبه وګټله. چینای سوپر کینګ لوبډلې بیګا د هند په احمد آباد کې تر سره سوې باران ځپلې لوبه کې تر دلچسپ بازی وروسته ګجرات ټایټنز لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکړ نووري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ټکي کوم باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په خاني وزیر اعظم عمران خان د نهمې مې د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون په یو ګڼګوندي غونډه کې په قبایلي سلو کې د بشپړ امن قایمولو د مرکزي حکومت نه د قبایلي سلو د مالی پنګو ترلاسه کولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شوې دي.
تعلیم د پاره سکولونه چې کوم موران دي هغه د پوری جوړ کړی شي. خو تقریبا موږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نه واخله تر وزیرستانه پورې لهذا دا لارې دې پلو کړی شي.
د میرام شاه د دکانونو مالکان شکایت کوي چې د بیا بیا شمنو باوجود ورته حکومت د تاوانونو معاوضه نه دی ورکړي.
د تاجر برادری چې قیمه ماویزاوه 6,969 ډیټا چا د خپل ویری پایټ کړی او کلینا پښوتل اغا ماویزه میشتنه ملوږي کله د گورنر سره جرګه کله د چیف سیکرټری سره جرګه.
په پاکستان کې یو سل بیا د بلیک یا تور مارکیټ لاري د ډالر کاروبار زیات شوی دی.
اوورال چې د ملک کې کوم معاشي صورتحال دی او د ډیماند ضرورت دی د ډالر د دې په وجه باندې چې دینو بلیک مارکیټ یا تور مارکیټ چې دی د کرنسی هغه کې د حالاتو اثرات ښکاری.
او د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام نوې نړۍ حملرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته یوې خواته پخانی وزیر اعظم عمران خان د نهمې مې د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. بلې خواته د نهمې مې د لاهور د کور کمانډر کور ته د احتجاج کوونکو د ورننوتلو او د کور کمانډر کور ته د زیان د سوالو په سر د لاهور پولیسو نن نوموړی د پلټن لپاره شریکی پلټون کې ډلې یا جی آی ټی ته وربللې دي. تر دې وړاندې د مې په وشتمه نیټه د روانو سیاسي لانجو د حل لپاره پاکستان تحریک انصاف فیوه و کسیزه مذاکراتی کمیټی هم اعلان کړی و. خو حکومت د نهمې مې د پیښو پر اساس د تحریک انصاف د مذاکراتو وړاندیز رد کړی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د کمیټې د جوړولو وروسته د نهم مې د پیښو په لړ کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د مې په 9 نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت او ادارو د خپل غوند د پلویانو د زورولو او د پاکستان تحریک انصاف نه په زور د سیاسي مشرانو د بیلولو تورونه ولګول. عمران خان په نهم مې حکومتي او پوځي تنصیباتو ته د زیان رسولو د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. تاسو معلومات وکړئ چې څوک په دغه پیښو کې ککړ دي. په نړۍ کې چې چرته څه پیښه کیږي نو د هغې ازادي پلټنې کیږي. حکومت خو نیخ په نیغه تور پورې کړی ولی چې دوی د وړاندې نه تیاری نیولی وو او په انتظار ناستو چې تحریک انصاف په څه طریقه د سیالۍ نه بهر کړي. لیکن دا خو د عدلیه کار دی چې د دې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څوک د دې ذمہوار دي. که څه هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهم مې د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده، خو بلې خواته د لاهور د پولیسو د یو نوټس تر مخه نن د مې په 13 نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د پولیسو د ډی آی جی دفتر ته د حاضرېدلو امر ورکړی شوی دی. د دغه نوټس تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د مې په 9 نیټه د لاهور د کور کمانډر په کور کې د بلوګرو د داخلېدلو په سر شریکی پلټون کې ډلې یا جی آی ټی ته د حاضرېدلو ویل شوې دي. د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د دې میاشتې په 9 نیټه د عمران خان د نیولو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د راپورته شوې صورتحال په سر پاکستان تحریک انصاف د مې په 20 نیټه د حکومت سره د روانو سیاسي لانجو د حل کولو لپاره یو وکسیزه کمیټې هم اعلان کړی و. خو حکومت د تحریک انصاف سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی و. خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي په را روانو ورځو کې هم د مذاکراتو په اړه هیڅ امکان په نظر نه راځي او سیاسي کړکیچ نور هم مخ په زیاتېدو دی.
زه دا خیال کوم چې د خبرو اترو دروازې بندي. عمران خان هغه کوشش درې چې عمران خان مکمل طور باندې تنها کی یوازې کی او پاغي منشوبه باندې هغه کار روان دی. دا غنه زیات خلک لاړلو او زیات هغه خلک تلاړه چې کوم یا پخوا د ملټری اسټابلیشمنت تابعدارو وفادارو او یا هغه خلک تلاړه چې دا غي نه سنه سو ګنا شو دي یا کرپشن کړی دی یا مس یوز کړی دی خو سنه سو ګنا ته شو دي نو هغه هم مجبور دي چې هغه ته لاړ شي. عمران خان په خپل وخت کې ملټری اسټابلیشمنت ته ډیر زیات فیس پرېښو نو هغه سپیس اوس د هغه خلاف استعمالیږي.
د پاکستان تاریخ انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې د هغه د غون تر لسو زرو پوری پلویان او سیاستوال نیولې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولې هغوی ته به د ملک د قوانینو مطابق سزا ورکول کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جماعت اسلامي په مشرۍ د قبایلي ضلعو په اړه په ګڼګوندي غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د بشپړ امن قایمولو د مرکزي حکومت نه د قبایلي ضلعو د مالي پنګو ترلاسه کولو او د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو په اړه بیلابیلې غوښتنې شوې دي. د موجوده حکومتي چارواکو له خوا په سمدستي توګه د دې غوښتنو په اړه سندي ویلې شو، خو په 2013 کال کې په پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د سم کولو وروسته صوبایي او مرکزي حکومتونو د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دغو سیمو ته د ترقیاتي کارونو لپاره د مالي پنګو ورکړل ولو دو شمنی کړی وی. او د پښتونخوا نگران وزیر الله اعظم خان تیرونه دی وی کبلی جرګې سره په ملاقات کې بیا شمنه کړی چې اره اونۍ با په یو ورځ د کبلی سیمې دولس د ستونزو حل کولو لپاره مصرفوي. په ډیره تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په غونډه کې د متفقه اعلامیه د لارې غوښتنه وشوه چې په قبایلي ضلعو کې دي مکمل امن قائم کړی شي. قبایلي ضلعې دي د راروان لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه مستثنا وګرځول شي او د قبایلي ضلعو د تجارت او کاروبار د پرمختګ لپاره دي د افغانستان سره تړلي ټولې تجارتي لارې پرانستل شي. دغه متفقه اعلامیه د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاپیسل اپریدی وړاندې کړه.
تعلیم د پاره سکولونه چې کوم وړاندې هغه د پوری جوړ کړی شي، خو تقریبا د مون 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نو واخله تر وزیرستانه پورې چې هغه د پاسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولای شي او هغه هم تجارت کولای شي دوړه تک را تک شي. لهذا د لارې د کلو کړی شي پر باندې هیڅ قسمه دهشتګردي نه کیږي. دشتګرد اوسم په سمولارو نه دی راغلی. سہولت آسان کړی شي، ویزه پابندی دي کم از کم د قبایلی ازلا او دوړ طرفه چې کم دي پابند ختم کړی شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع د سیاسي او قبایلی مشرانو د تنظیم مشر مراد ساخی په خپل وینا کې وویل چې قبایلی اولست دي په خپل وسیلو خپل حق ورکړي شي.
لو کاونه د پوره چې هغه موږ سوبیا نه نوړو موږ یې مرکز نه وړو موږ چې کله مرکز نه سوبیا نه وړو یې نو یې سیمه مرکز کې ما یا هغه موږ یې مرکز نه وړو موږ له مرکز وروته موږ په سوبیا نه سوبیا نه وړو.
د ونډي زینو ګډونوالو د قبایلي ضلعو په پښتونخوا کې په زمکولو هم نیوکه وکړه، خو ونډي ته په وینا کې وکیل او قانون پوه اعجاز مومن وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته قبایلي ولس بنیادی آئینی حقوق ترلاسه کړي دي او هم په دې وجه اوس قبایلي ځوانان د امن لپاره په ولسی پاسونونو کې برخه اخلي.
زه یو قبایلم په دې وطن کې اوسېږم، خو زه های کورټ سپریم کورټ ته نشم تللی. د پاکستان په آئین کې یو چپټر دی هغه ته وایي فنډامنټل رایټس. دویم په آئین کې یو بل شیز دی او هغه دی پرنسپل آف پالیسی. دا د آئین په چپټر کې آئین کې له وګورې هغه اختیار هم ماته ملاو شو. او زه مختصر تاسو ته وایم چې د دغې نه موږ څه فایده واخیسته او چې په مومندو د پاسونو د وزیرستان او د باجوړ له پولیسي کنه ځي د دې نه غنه فایده شته.
په دې غونډه کې د دې وړاندیز سره هم اتفاق وشو چې په 2013 کې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولونه وړاندې چې د سیاسي اتحاد د سوري لاندې کوم تحریک چلولې شوی وو، نو د قبایلي سیمو د حقونو ترلاسه کولو لپاره هم هغه رنګ تحریک اوس مهال چلول پکار دی. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال راډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د جنوبی وزیرستان د بره سلی مشرانو د اتوار پر ورځ په مکین سیمه کې د یو جرګه کړي چې په کې پاکستانی چارواکو نه په خپل سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان د پولیس مشر شبیر حسین بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په جنوبی وزیرستان کې امنیتی حالات ښه کول لپاره پوس او پولیس ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مشرونه د اتور په تیرا ورځ په ماکین سیمه کښې په یوه جرګه کښې د حکومت نه په خپله سیمه کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنه کړې ده. د دغې جرګې یو مشر او د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په سیمه کښې د امن غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
د امن جرګې یو بل مشر ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید ویائی چې په سیمه کښې د امن حالات ورځ په ورځ خرابېدو پر لورې راوون دي. مشال ریڈیو چې په ماکین سیمه کښې د امن جرګې غوښتنې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې هغوی وویل. امن جرگے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چھ پسیما کشی یہ دے امن حالات شکاولے دے پورا دا حکومتی چارواکی زر گڑندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
سوات دا پاکستان سیلانی سیما دا خودلتا حالات بدلی گی را بدلی گی مونگ پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو زو نیاز احمد خان یم او تاسو تا لسوات دیر چترال شنگلے او خوشا سیمونا راپورنا جوڑو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د میرام شاه دکانونو مالکان او کاروباریان شکایت کوي چې د بیا ویا شمنو باوجود حکومت د دوی شوي تاوانونه نه دي پوره کړي. د وسلوالو پر ضد د پوست په سر بیا سب نومي عملیاتو کې د میرام شاه بازار په مکمله توګه تباه شوی وو. د دې بازار د کاروباریانو په خبره حکومت یې د تاوان سروې هم کړی خو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره اوس دوی په حکومتي دفترونو ګرځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د پام وړ شمېر دکاندارانو ته یې معاوضه ورکړي او زیاتوي چې پاتې هغو به هم ادا کړي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرام شاه ډنګ بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان حکومت نه غوښتنې کړې چې د تاوانونو معاوضې ورته جاری شي. دوی وایي چې کالونو پس هم ورته منظورې شوې معاوضې ور نه کړل شوې. میرام شاه بازار په ضرب عضب عملیاتو کې په مکمله توګه له ځمکې سره سم کړل شوی وو چې د دکاندارانو په وینا څه د پاسه شپږ زره دکانونه مارکیټونه ډنګ شوي ول. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټې نائب صدر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونو نه په یو بل دفتر ګرځي سوال مهنت کړي خو خپل معاوضه لا هم نه ورکړل کیږي.
د تاجر برادری چکیما معاوضه وا 6969 ډیټا چا د خپل وی ریپایټ کړی او په خپل د ستغتینه پکړی وی ریپایټ ریلیز شوی. خو کولینا په شوتل اغا معاوضه میشتنه ملوږي. کله د گورنر سره جرګه، کله د چیف سیکټری سره جرګه، اغا میشتا ډال مټول شي. میر د حکومت نه مطالبه دو چې میش تاجر برادری میران شاه چکیم په ضربه غد اپریشن شوه، د میر نقصانات شوی. دکاندار ډیر په امتحان شدا میش د مطالبه کی چې زر نظر
دکانداران وای چې حکومت انتظامی او امنیتی چارواکو د بازار توانونه خپل شماره لی تصدیق کړي او پس یې معاوضه اعلان کړي. خو ځنه دکاندارانو ته د دکانونو او جایداد توانونه ورکړل شول. ډیرای لا هم محرومه دي. نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار زاهد خان وای چې عملیاتو کې یې هر څه خاورې شول. نن ورته منظوره شوې معاوضه کلونو پس هم نه ملاویږي. که زر چې کونه ورکړل شي نو خپل کاروبارونه به بیرته پیل کړي. د میرام شاه بازار دکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو لپاره پېښور های کورټ کې هم کیس کړی و. چې د دکاندارانو په وینا هغه کیس یې هم ګټلې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار متاثره شوو 9950 دکاندارانو ته د خپلو تاوانونو معاوضه ورکړل شوې، باقي فنډز لا راغلي نه دي. متعلقه ادارو ته د دوی د تاوانونو ټول تفصیل لیږل شوې. څنګه هم چې فنډز جاری شي نو باقی پاتې دکاندارانو ته به ویشل کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرام شاه، میرعلی او د تاخیل درې لوی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. چې د دکاندارانو او انتظامیې په وینا د میرعلی متاثره دکاندارانو ته تاوانونه ویشل شوي. د میرام شاه نیمایي او د تاخیل بازار ټول متاثره کاروباریان لا پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلي سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د فاټا انسمام 5 کاله وشو، خو دوی سره د ترقیتي کارونو لپاره شوي ژمنې لا نه دي پوره شوي. دوی زیاته کړې چې په ځینو قبایلي سیمو کې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه جوړ شوي دي، خو په ډېرو ځایونو کې پلا هم کارونه نه دي مکمله شوي. قبایلي ولس د پولیسو عدالتي نظام کې هم د نیمګړتیا او شکایتونه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ان اف سي ایوارډ د پیسو او د ترقیتي کارونو لړ کې وزیر اعظم سره خبرې شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په داسې حال کې چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو شاوخوا 5 کاله پوره شول، د دې سیمو اوسېدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره د انسمام پر مهال د ترقیاتي کارونو لړ کې کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړي. د پاکستان پارلیمان د 2013 کال د مې په اخري اونۍ کې یو شمېر قوانین منظور کړل او دغه سپاین کې د 15 ترمیم کولو سره پخانی فاټا په خیبر پختونخوا ورګډ کړه. په قبایلي ضلعو کې خبریال صفدر داوړ د مې په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د پرمختیا لپاره تر ټولو لومړی د انتظامی ادارو پیاوړي کولو تر څنګ د عدالتونو او امنیتي ادارو نظام سمول ضروري وي.
بل ور سره د امن او امان مسله وا چې دا پولیس څنګه زړه صدر چې دی دا پولیس څنګه جوړ شي، او بل غټه مسله چې کوم وا د جوډیسي وا جوډیسي چې کوم دی چې دا راشي او دلته باقاعده یو انصاف شروع شي. خو دا مین چې کوم سیستم دی دا غټه چې ما درته یاد کړې دا کې کمزوري راغلي دي خو خشوي نه دي.
سفتر داول زیاته کړه چې قبایلی ولس سره واده شي وی چې لس کاله بطری ټیکس نه غستل کیږي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا شمنه هم نه ده پوره شوې ځکه چې په ترخم او غلام خان کې د اکسایز او د کسٹم ادارو کسان له خلکو ټیکسونه اخلي. د قبایلی سلو د انسمام پر وخت حکومت ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په د غوسیمو بعد د لسو کلونو لپاره هر کال 100 اربع روپۍ لګوي. خو په قبایلی ضلع مومندو کې د ډان وسپانې خبریال فوزی خان مومند وایي چې د 100 اربع روپۍ ژمنه لا هم نه ده عملي شوې.
اوس هم که تاسو ګورئ زموږ د مومندو د یو مین روډ دی، د یکاون تر غلنۍ پورې پورې چې کوم دی هغه هغه باندې تقریبا 15 کال وشو چې هغه هم دغه حساب له د ستروي ښکار دی او د هغې وجه هم دغه ښودلی شي چې یاره پڼ نشته.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت ویلي وو چې د ان اف سي ایوارډ په مت کې د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د صوبې له بودیجې څخه په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پر مخ وړي. د 2019 کال په فبروري کې د مشال ریډیو په خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي وو چې په دې سیمو کې د نامنه پوسی عملیاتو له وجې لکتر لګه 1725 سکولونه ړنګ شوي. دغه سې د دې سیمو اوسیدونکو وایي چې په نامنه پوسی عملیاتو کې د سکولونو ترڅنګ اسپیتالونه، کورونه او بازارونه هم روان شوي دي. که څه هم چارواکو وخت په وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر ډیره د بیا ودانې د کارونو کولو ادا کړي، خو د فاټا سیډنیز مرکز یو مشر منصور محسود وایي چې په قبایلي ضلعو کې ځینو ځایونو کې سړکونه او اسپیتالونه جوړ شوي دي، خو په پوځي عملیاتو کې زیاتره کورونه او دکانونه هم ړنګ شوي چې زیاتره مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
ترقیاتی کارونه خو شوي دي خو تباهي هم ډېره زیاته شوې ده. کنه ټیک تا ګورمنټ سکول جوړ کړو، ډیسپنسری یې جوړ کړې، روډونه هم جوړ شول، خو د یغي سره د خلکو کورونه د سیزونه هم ران شوې دي او اوسه پورې ډېر خلکو ته لیا آغا هم نه دی میلا او 4 لاکھ روپۍ کمپنسیشن حکومت خو دکانونه غا ورته جوړ کړل خو کم وو.
په قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه رضیه محسود بیا وایي چې د فاټا انسمام وروستو په دې سیمو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼې ښځې د بلدیاتي امیدوارانو په حیث له کوره بهر راووتې او په خپلو حقونو یې خبرې شروع کړې. نوموړې وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوا په نسبت یو څه بدلون راغلی دی، خو د ښځو د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هغه څه کارونه ونه شول لکه څرنګه چې دوی له انسمام وړاندې تمې درلودې.
لک شانتی زوایی چم لک خدی زکا چې په پولیس کې هم زمونږ زنانه رالی، په داسې عدالتونه چې کوم سیستم دی په هم زمونږ زنانه رالی. نور خو کا وګوری قبایلی سیمو کې حالات چې کوم دی هغه سې شانتی دی لکه څنګه اول و. کنه د زنانه دپاره ډېر خاص داسې اقدامات نه دي شوي. هسپتالونه که مونږ وګوري دغه یو چینج پکې راغلی دی پبلک پرائیویټ پارټنرشپ په تھرو باندې چې هلته لږ هسپتالونه د مین چې کوم هسپتالونه دي دا فنکشنل شوي دي. نورې بی ایچ یو چې کومې دي، آر ایچ سي چې کوم دي، دغسې غیر فنکشنل ولاړ دي. دغسې که مونږ سکولونو طرف ته راشي نو سکولونو خو داسې دي چې هغه حالات دي لکه څنګه ایف سی آر ټایم کې وو.
د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو د دې څرګندونو په اړه د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی د مالیې او انرژۍ سلاکار حمایت الله خان بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې په تیرو 15 کلونو کې د پرمختیایي کارونو په سمه توګه نه کېدو یوه وجه دا هم ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت دا سیمې له پامه غورځولې وې.
نو هغه پکار دی چې دلته ترانسفر شوی وي پښتونخوا ته، نو هغه ونشو. هغه هغه شانتي د هغې هغه خرچه چې کومه ده نو هغه کال په کال باندې د مرکز نه راځي ډایرکټلی صوبې ته او د یو جدا فارمولې د لاندې، او هغې نه تقریبا 100 لیر روپۍ هم نه جوړ. دا ټیک چې دا 15 کاله دا خبره چا نه وه اوچته کړې، دا اوس دا زمونږ دا نگران حکومت چې راغې کېټیکر حکومت چې راغې نو زمونږ وزیر اعلی صاحب دا مرکز حکومت سره هم دا خبره اوچته کړه، او بل ورځ وزیر اعظم صاحب راغلی هغه سره هم دا خبره اوچته چې تاسو امینډمنټ وکړو کانسټیټیوشن کې، او کانسټیټیوشن سره دا تړلې خبره وه چې دا غې د افانس دي شوګه دغه ته راشي پښتونخوا ته چې په دې خلکو باندې ولو.
د خبر پښتونخوا د مالیې پوخانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش سره مې د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته په تیرو وختونو کې د چارواکو سواری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فاټا انزمام رستو د سیمو ته عدالتي او پولیسو نظام غصبل شوی. په دې سیمو کې ټی ایم ای یا تحصیل میونسپل ادارې د احساس پروګرام تر لاندې د صحت کارډ ورکولو ترڅنګ د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د جوړولو د څارنې نظام په ګډون یو شمېر ترقیاتي او انتظامي کارونه پیل شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پی خبر کی دغر میں دو لسنی میں بجے شوی د بریوال کاکڑ نہ بلند خبر نہ بورو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د 9 مئی په پیښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره د عدالتي پلټنې وسی. نوموړي د مئی پر 9 په ویډیو وینا کې تور پورې کړی چې حکومت او ریاستي ادارې د ده د ګوند غړي ځوروي او په زور یې له ګونده پر وتلو مجبوروي. حکومت داسې تورونه تر دې وړاندې رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تور پور کړی دی چې عمران خان په ارادي توګه د ملک دیوالیا کولو هڅه کړې ده. شهباز شریف بیگا پر ټویټر په بیان کې لیکلی چې یوازې د مئی پر 9 رامنځته شویو پیښو د ملک اقتصاد ته په عربونو روپیو زیان رسولی دی. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې په وار وار اوسنۍ حکومت په درغلوي تورن کړی دی. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علی کاظمی وایي نړیوالې مرستندوی ادارې دی د افغان کډوالو د اړتیاو په پوره کولو کې له ایران سره همکاري وکړي. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس مهر لیکلی چې علی کاظمی دا خبره د مئی پر 9 د ماشومانو د ساتنې په اړه په یو سیمینار کې د وینا پر مهال کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیه ولسمشر جپته بردوغان له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو د رانیولو لپاره لیوالتیا شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې جپته بردوغان ته د مئی پر 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې پر بریا مبارکي وویل.
لند خبرونه هم د بریوال کاکړ نواری د ورزوسته یو بل ریپورت طرف ته د نړۍ د نورو هوادونو د مشرانو په ګډون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د ولسمشر ټاکنو په ګټلو مبارکي ورکړې ده. پاکستان او ترکیه له لسیزو راهیسې ښه تعلقات لري، خو پوښتنه دا ده چې د ترکیې د ولسمشر ټاکنو پایلې د دواړو هوادونو د اړیکو لپاره څه معنی لري. عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر اساس یې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د مئی پر 28 نیټه د ولسمشرۍ د دوم پړاو ټاکنو ګټلو سره به اوس رجب طیب اردوغان تر 50 کلونو یعنی تر 2028 کال پورې پر ترکی واکمنی کوي. هغه له تیر 12 زورایسي په واک کې دی. پاکستان او ترکی له لسیزو راهیسې ډېر ښه تعلقات لري چې د کارپوهانو په فکر د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې نور هم پیاوړي شوي دي. اردوغان د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله دا ځل د اپوزیشن لخوا له سختې انتخابي ننګونې سره مخامخ و. داسې فکر کېدلی چې د شپږو ګوندونو شریک کاندید کمال کلکچدار اوغلو شای هغه ته ماتې ورکړي، خو د دوم پړاو ټاکنو کې د اردوغان لخوا د 2.1% رای وړلو سره دا اټکل ناسم ثابت شو. د امریکا، روس او یوکرین په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو مشرانو خپلو ملي ګټو ته په پام سره رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شایي هغه یوازینی مشر وي چې د مبارکۍ په پیغام کې اردوغان ته ورور ویلی دی. نوموړي د مئی پر 28 نیټه پر ټویټر لیکلی چې له اردوغان سره به په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پر لا ژورولو ګډ کار کوي. ځینې شنونکي فکر کوي چې د رجب طیب اردوغان دا بریا په داسې حال کې د پاکستان په ګټه ده چې شهباز شریف د دې هیواد وزیر اعظم دی. نزول اسلام چې په ترکیه کې 3 کاله خبریالي کړې هم په دې نظر دی.
نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه سره دوی تعلقات ډیر زیات خدي، لکه فیملی ټرمز پر دوی د غتر دی. او په دې وخت کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون او مشرک حکومت دی، او دلته کې په پاکستان کې د انرژي په حواله باندې، په ترانسپورټ په حواله باندې، اګریکلچر په حواله باندې هم، یا انفراستراکچر په حواله باندې هم په پاکستان کې د دوی ډیر زیات منسوبې دي. کشمیر چې کوم موضوع ده په هغه کې هم ترکیه چې کوم ده هغه د پاکستان چې کوم موقف ته د هغه تایید کوي. کدا نوې پارټي راغله و د دوی پاکستان سره تعلقات به بیا سره نو شروع کیدا ولرم چې دا غوی پلړه دا هغه کم طرف ته غوی سیوا و. نو پاکستان به هم زما خیال دی چې د اردوغان په دې غټلې باندې خوشاله وي، نه کې دا بل ګونچ غټلې و.
په 13-15 کلونو کې د رجب طیب اردوغان اسلام آباد ته د سفر په غډون د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي او لوزنامې لاسلیک کړي دي. د دې ملکونو سمندري ځواکونو په 2022 کال کې په کراچۍ کې ګډ مشکونه کړي ول. د دې ترڅنګ استنبول له هند سره د کشمیر پر سر لانجه کې د پاکستان په جار ملاتړ کوي. څېړونکی شاهد الیاس چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لاندې د څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې کار کوي په ترکیه کې 9 کال تیر کړی دی. نوموړي د مئی پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو هغه کسان پریشانه کړي ول چې د استنبول او اسلام آباد پر اړیکو نظر ساتي.
سی ایچ پی پارټي د جمهوریت خلق پارټي په تاریخي توګه مغرب طرف ته د ډېر جوکاوي او د پاکستان غوندې ممالک چې کوم دي ایشیا او افریقا او مسلم کنټریز د دې سره د دې تعلقات ډېر ته خپل انرژي نه ورکوي. چې کوم خلک په ترکیه او پاکستان تعلقاتو باندې کار کوي هغه ماسک به دا یاره ضروري ځین کې کې یاره چې د بل پارټي کا راغله نو د پاکستان ترکیه چې کوم خپل ماسک تعلقات دي هغه باندې کې دې شي منفي اثر پرېوزي. نو د اردوغان مخکې نه پاکستان سره ډېر ښه تعلق دی. نو پاکستان لپاره دا د اطمینان وړ ده خبره چې هغه پارټي بیا پاور کې راغله.
شاید لیا زیاته کړی چې په داسې حال کې چې پاکستان تر سخت اقتصادي بحران تیریږي نو د رجب طیب اردوغان بریا د دې هیواد لپاره ځکه هم د اطمینان وړ ده چې د اردوغان نږدې ملګرو په پاکستان کې پراخه سرمایه کاری کړي چې د هغه په واک کې لپاتې کېدو سره به دوام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې اوسل بیا د بلیک یا تور مارکیټ لاري د ډالر کاروبار زیات شو او بیا په بینک دننه او پرانستي مارکیټ کې د ډالر ترمنس فرق پر ریکارد کچا شپږشت روپو ته رسیدلې دي. د مې په هیڅتما په بینک دننه د یو امریکایي ډالر نرخ چې 215 روپۍ او 2.60 پیسې او په آزاد مارکیټ کې بیا نرخ 3.11 روپو ته رسیدلې دي. خو په عین وخت کې په تور یا بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ تر 3.65 روپو هم زیات شوی. تفصیل د نیاز علی په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د بهرنۍ پیسو یا د کرنسی کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې په اول ځل په بلیک یا تور مارکیټ کې د ډالر نرخ 3.15 روپو نه اوخته دي او بیا په بینک دننه یا انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 6 روپو ته رسیدلې دي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادیې مشر ظفر پراچا د مئی په 9 مشال ریډیو ته وویل حکومت د غلطو پالیسیو له کبله یو ځل بیا تور مارکیټ کې ډالرو کاروبار زیات شوی.
بالکل 26 روپے کا فرق ہے.
بے وائی چی بالکل په بینک دننه او پرانستی مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 6 روپے دی. نن ډالر په پرانستی مارکیټ کې 3.14 روپو ته هم رسیدلې وو خو بیا په 3.11 روپو کاروبار بند شوی. حکومت خلکو او کاروبار کوونکو ته په خپل د تور مارکیټ لار ښودلې ده ځکه د بهر هیوادونو څخه خلک پاکستان ته ډالر یا ریمیډنسز په قانوني لار نه رالیږي ولی چې په تور مارکیټ کې خلکو ته ښه ریټ ملاویږي. او نن هم په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ 3.24 پاکستانی روپے وو. ظفر پراچا زیاته کړي سوداګرو او کاروبار کوونکو ته د بینکونو څخه ډالر نه ملاویږي نو ځکه په تور مارکیټ کې د ډالر بیا بیا پورته شوی ده. نوموړي په وینا چې پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار بالکل ختميږي نه سره کم شي خو بیا هم روان وي. د نوموړي په وینا چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې د پاکستان د بهر هیوادونو نه راتلونکي پیسې یا ریمیډنس پر لپسې کمیږي. لومړی بهر میاشت 3 ارب ډالر ریمیډنس راتله خو اوس نږدې 2 ارب ډالر ته رقم شوی. نو دا خبره په ښکاره ده چې ډالر د تور مارکیټ تلاري بدلیږي. د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک په وینا چې پرون د مای په 9 د کاروباری اونۍ په لومړی ورځ پاکستانی روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر پر ریکارډ کچا 3.11 روپو ته رسیدلی او بیا په انټر بینک کې د امریکایي ډالر نرخ 20 پیسې زیات شوی 2.15 روپۍ او 2.40 پیسو ته رسیدلی دی. په لاهور کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادی او مشر جهان علی بیا د مای په 9 مشال ریډیو ته ویلي دا وخت په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د سرکاري نرخ څخه 10 نه تر 40 روپۍ زیات دی. نوموړي ویلي چې هغه ډالر یا نور کرنسی چې د غیر قانوني لاري کاروبار کیږي یا ذخیره کول کیږي په تور مارکیټ کې راځي.
یو دے انٹر بینک یو دے اوپن مارکیٹ. اوپن مارکیٹ دے تو وہی کم چې دا منی چینجر او دا سٹیٹ بینک په منځ کې کوم معاہدہ شي کنا چې بده کې غسته شي بده کې خرڅول شي. لکه زمو 210 کې ڈالر والو 213 کې خرڅول شو یو پرسن منګ باغی لا پاسه خرڅول شو کنا نو دې ته اوپن مارکیٹ وایي. و دې کوم بلیک مارکیٹ چې بلیک مارکیٹ څه ته وایي. بلیک مارکیٹ هغه کم ڈالر چې په بارڈر منی اوڑی افغانستان تا ایران تا سسٹم نہ جے آؤٹ کار کئی دے تا بلیک مارکیٹ ہوئی دا ہونڈے کی مرازی بلیک مارکیٹ کہتے ب 20 اخلی کہ 21 سال کے 22 سال تا تا مسئلہ نشتی خدا دا سرکار نہ وا بغلا منی کہے دے اجازت نشتی
دا جہان علی پوینا چے دا تور مارکیٹ نہ دا ملک اقتصاد تا حص ودا نشتا بلکہ نقصان دے او پتور مارکیٹ سٹیٹ بینک ہم کنٹرول نہ لری پا کراچی کی اقتصاد پوہا خبریال وکیل رحمان بیوائی دا نڑیوالی مالیتی اداری ایم ایف لخوا پاکستان تا پور ترلا سنشو پا ملکی سیاسی کڑکیش تے او پاکستان تا دا جون میاشت اخیر پوری 3.5 ارب ڈالر بحرانی قرضی بیرتہم ورکول دی نو زکا دا پیسو مارکیٹ لسخ فشار سرمخ تے
نو دا دی صورتحال پا وجہ بندے دے وقت کے دا ڈالر چھ دے نو دا غی ڈیمانڈ دیر زیاد تے دا دی پا نتیجہ کی چھ دے نو انٹر بینک کے ہم چھ دے نو ریٹ خوصا پورے کنٹرول دے ہو اوپن مارکیٹ کے ڈیر زیاد چھ دنوں آغاز یا اوپن اکتے ددی پہ ہو جب اندے اوپن مارکیٹ کے ڈالر ڈیر زیاد پہ برخطے دے او بلخوا بلیک مارکیٹ کے چھ دنوں آغا ام ددی اس اوورال چھ دا ملک کی کم معاشی صورتحال دے دا ڈیمانڈ ضرورت تے دا ڈالر ددی پہ ہو جب اندے چھ دنوں بلیک مارکیٹ یا تور مارکیٹ چھ دے دا کرنسی آگے کم ددی حالات و اثرات کاری
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د ریکارڈ تر مخه په تیره یوه میاشت کې هر اونۍ د بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره را کمیږي سٹیٹ بینک د مای په 15مه ویلی وو چې د مای د 19مې پورې د مرکزی بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره شاوخوا 4.6 ارب روپو ته رقم شوې ده او دا یوازې د پاکستان د یوې میاشتې د درآمدادو د بل برابر ده د سرکاري ریکارډ تر مخه تیر کال د پاکستان درآمدات شاوخوا 80 ارب ڈالر وو او برآمدات 3 ارب ڈالر وو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ڈار په دې وروستیو کې ویلي وو چې پاکستان کې د ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره یې سخت ګامونه پورته کړی دي پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کېدو هڅې کوي خو تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د ایم ایف سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل د FBR پخوانے مشر شبر زیدی او بیا نور اقتصاد پوہانو بیا بیا ویلی چې د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو پاکستان دیوالی کې دی شي خود خزانه وزیر اسحاق ڈار د غرا پورونه رد کړي نیاز علی مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اس وقت شوید و انیس خپرون نوی نڑے دا خپرونا زم ہمکار اسما گل جوڑا کرے دارا سے چورت وقشوں
نوی نڑے
دا پختنون جنو او میرمنو ستونزتا تفصیلی کتنا
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي پروگرام نوی نړۍ کې ز اسما ګل ستاسو سره يم نن خبرونه به مونږ په ډیرا جوړو چې په میراث یا جایداد کې زنانو ته اکثر برخولې نه ورکول کیږي او په ځینو کې سونه کې زنانه خپل برخولې بخي او چې کومې خزې په جایداد کې خپل برخه تر لاسه کوي نو کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او نور موضوعات را سره اوسېږي
زما پلار و پات شوی دی مال پخپل جون باندې سرا نکړه او زوس د خپل رونو نه جیدات کی سو غړما
دا د کوس در اوسیدون کې دیرش کلنه ګلمې نه دا چې د خپل 15 بچو خرص خوراک پوره کولو لپاره په پیسو جامې ګنډي سمو د وړاندې د ګلمنې خاون په یو ټریفکی پیخه کې پخپو مازور شو او د مهنت مزدورې جوګه پاتې نشو په داسې حال کې چې ګلمینه خپل کور کې د ونی سوري لاندې ناسته وو جامې ګنډلې مشال ریډیو ته ویل چې رونه یې ورته په اختر شوقدر کې برخور کړي خود پلار په جیدات کې حصے ورکولو ته تیار نه دی
زما رونه نه منی زه ګنډل کوم په ګڼډلو باندې د خپل ماشومانو ضرورت پوره کوم. زه وایم چې ماته خپل رون خپل حق مال راکی نظر په پکور کې وړو کې شان کاروبار وړو کې شان دکان سو کما چې زما د کور مالی حالت ټیک شي په دې وجه باندې د پرونو حپکی ګما ډېر زیاته رون پمانه حپکیږي زما د مزور هاون تم نه ګوري زما د وړو ماشومانو تم نه ګوري زما مجبوری دا ډیر کوشش مې کوم چې مال جیدات کی سرا کی نزوس عدالت ته زم بیا م زیری غما ما اسنه چې زما دارونه مونه ولی نور څه دا مسله جوړ نشي.
د ګلمنی برعکس مریم بیبي بیا وای چې د پلار په جیدات کې برخی شری او قانوني حق دی. د نوخار اوسیدونکو د وسل وخت کلنه مریم بیبي چې د تنور په غاړه ولاړه و او روټۍ په خولې مشال ریډیو ته وی چې د خاوند د مرګ وروسته سرګنې اغه او سلور وانه زامن ته په جیدات کې د برخي ورکولونه انکار وکړو خو اغه همت وکړو او د سرګنې خلاف عدالت کې کیس جمع کړو. د کوم فیصله چې د اغه په حق کې راغله
خرګنې چې کومه ده اغوی به په ما باندې ډېر سخت تیرولې زما دلته بیا وسم نه کېدو چې ما خپل بچو له بیل کور غستې وي د اغې په وجه باندې ما بیا اغوی نه خپل خاوني سمته وغوښته ما وی چې دغه حق چې کوم دی هغه ماته ملو شي. ما ډېر کوشش وکړم چې دوی مال په قلاره باندې راکې خو دوی مال په قلاره باندې مرانه کو ما ورته ویم زه به عدالت ته وزم زه بس تاسو نه عدالت کې به در نه زه خپل ایسو غواړم دا خو زما د خاوند زما د وړو ایسه ده نو اغوی چې کوم دی نو بس بیا به مال دمکیانې راکولې آیا کو بهرو وته تا عدالت توته نو بیا ستا بچی چې کم دین دا به مونږه تختو او تا به مونږ د سپاتې کو هر قسمه دم کې نه بیره لرا کولې نو ز بیا او ته ملاړه ما د عدالت ته خو یره دم خوري خو بیا مې ظلم یې غټ کو ځان لو بس لاړه ما او ته ما د سې خو بیا اسم نکیږي وړه ما شمانه غوي ته به مې قتل شکر الحمدلله ز بیا خوشاله مچ زما په حق کې شو دا فیصله خجون متیریږي او بس په ما شمانه سره بس یما ناست یما.
امریکای د نړیوالو مرستو پروګرام د یو ایس ایډ د سوري لاندې د ډیموګرافیک او روغتیا پروګرام چې په نړۍ کې د آبادی، صحت او بیماری په حق لا کره معلومات ټولوي او بیا یې خپروي. د کال 2018 او 2018 په یوې سروي کې وایي چې په ټول پاکستان کې 99% ښځو ته په ځمکه یا کور کې برخه نه ده ورکړل شوې او یوازې 1% زنانه داسې دي چې په میراث کې ورته شاړه ځمکه یا د کور جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شوې ده.
کرون میں تقسیموں کو پخبل منس کے او بس منگتے اڑسو نوی.
عشرت پیو غیر سرکاری سکول کی استاذ دا او ددریو لوریانو مورم دا وای چې خاونې مستقل روزگار نه لري نو زکه د بچو او خرص خوراک کې مرستې لپاره نجی سکول کې استاذی کوي او دا چې پلرګنۍ وس لري خو نه غواړي چې اغوی ته لاسونی سي. مشال ریډیو ته پوښتل چې پلرګنۍ شتمنه ده نو ولې د هغې نه په جیداد کې خپل حصه نه لري. نو په جواب کې نوموړي ویل چې پلاری مشرانو خویندو ته په جیداد کې برخه نه ده ورکړې او د پلار د مرګ نه پسې رونه هم په دې حق کې نه دي چې خویندو له میراث کې برخه ورکړي. عشرت سیاتوی چې اکثر ورته د خاون او سخرګنې لخوا پیغورونه هم ورکړل کیږي خو له دې ویری چرونه تی پر دینه شي د اغوی مخ کې د خپل برخې په اړه هیڅ نوایي.
یو ورځ ما د دې خبرې ذکر کړې مخبل ورته هغه وی چې تاسو په حصہ باندې کوي څه سبه کوي تاسو په خپل کورونه کې خاباد یې پلان مې وفات شوی دی نو مونږ وی چې خاصه خفګان ته جوړ نشي او بل لا چې یو بل بل ته ډیر زیات وي چې خپل حصہ تو غاړې خپل حق ته پوسو کوي خو مونږ وی نه خفګان ته جوړیږي ولی رونه دي د زړه بداواله پراتلو او مونږ وی چې هغه خفه نشي خپل منس کې چرته اوران نشي زمونږ د دمیزه ورکنه کې مونږ په کور بند نه کې بس په دې وجه باندې مونږ هغه ته ذکر ونکو.
پټولنه کې کیا اړخته ځینې پلرونه او لونه خپل خويندې او لونه په جیدات کې حصہ داري نه غني نو بل خو دا سرونه هم شته چې د تعلیم او په هله وجه د خپل کور د زنانو نه یوازې د ژوند په هر میدان کې ملاتړ کوي بلکې په جیدات کې خپل لوريانو او خويندو له د شریعت او قانون مطابق برخه هم ورکوي. د ملکړو سیدونکو امادلی مشال ریډیو ته اووی چې کوم مقام شریعت او قانون زنانو له ورکړي نو د هغې تر مخه نه دی پکار چې جایز حق ته وترول شي. د یو نارینه پرنګ زنانه هم د ژوند ضرورتونه لري ځکه خويندو له میراث کې برخه ورکول خپل فرض ګڼل.
زپدینه پویګما چې یو رور رور له حصہ ورکی خپ خوشاله باندې خو یو خور لول نه ورکی زکه چې بچی خدا دوانه د اغه یو مور او پلار بچی وی کنه. دویمه خبره دا د کله چې د وراثت خبره راشي نو د رور دا موقف وی چې زه خور له زکه حصہ نه ورکم چې زما دا خور د پردی کور خزه دا کم حصہ چې مونږ دی له ورکو نو دا به پردی کور ته ځي. نو دا هم زما په خیال ډیره مزهکه خیز خبره په دی وجه دا چې کله رونه د یو بل نه بیل شي یا په بیلو کورونو کې اوسیږي نو بیا خور غرور ته دا خبره نه کوي چې دا حصہ بل کور ته ځي. هغه ول خپه خوشاله باندې ور کوي خو چې کله خور ته خبره راشي نو خور ل نه ور کوي. او د دې خبر وجود به صرف ام په اغه کیس کې ختمي چې کله مونږ په دې خبرو په خپل خپي کیدو او عملی طور د دې الټه لاړ شو دا خبره به په خپل ختم شي.
د پاکستان د اساسي قانون د درشته می ماده تر مخه د هیواد د نن نارینه او زنانو ته د جیدات حق یا د جیدات ساتلو حق ورکړل کیږي. د قانون دی آرټیکل ته پاکستان کې د زنانو د میراث د حقوقو د تحفظ قانوني حمایت تر لاسه دی چې شروع یې په کال 1940 کې د ښځو د ملکیت قانون او برتانوي راج لاندې په 1961 کې د مسلمانانو د ودونو اکټ نشوي دا. دینی علم مولانا تکریم احمد وائی چې په ذهنی او جسمانی توګا صحت مند تن کا هغه د هر مذهب یا قومیت سره تعلق لري د قانون مطابق خپل جائیداد وارثانو ته د منتقل کولو پابند دی. او دا چې پاکستان کې په میراث کې حصہ داری د مذهب سره تړل شوې ده. مشال ریډیو ته وپوښتل چې زنانو له میراث کې د برخې په حق لا د شریعت سره حکم دی. نو په جواب کې مولانا احمد تکریم اویل چې د میراث تقسیم د وفات شوی تن سره په قربت انحصار کوي او په کار دي چې د شریعت ټاکل شوی حدونو کې میراث حقدارانو له ورکړل شي.
الله جل جلاله چې څنګه یو سړی له حق ورکړی دی داسې یو حق خود له مرکو څنګه په سورت النساء کې په 13 نمبر آیات په 12 نمبر رکوع کې الله جل جلاله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی چې څنګه یو ورته یو سړی ته وایي سملاویږي برابر هغه سبا په دوه خوندو باندې تقسیمیږي. او بیا فرمایي چې اسلام کې د دې دومره اهمیت دی چې کوم سړی خور لور دا وراثت نه د حق نه محرومایي نو دا سړی د ګناه کبیره مرتکب شو. او تر څو پورې چې یو د خپل خور لیتنی ورکړي او د پلار د مال نه دی نه پخلی نو دا نه پخستل د دې لپاره حرام ده.
پاکستان کې د زنانو د حقوقو د خوندیتوب قوانين وخت په وخت پاس شوي دي چې پکې اورډیننس 1968 د مغربي پاکستان مسلم شخصي قانون شریعت اپلیکیشن کال 1912 او د زنانو په ضد د کاروایانو د مخنیوي قانون کال 2011 شامل دي. د مېرمنو د حقونو د پاره کارکونکو شاد بیگم نه مشال ریډیو او پختل چې دا ولی زنانا په عمومي توګه میراث کې خپل حق بخي نارینه ولی داسې نه کوي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې ټولنه کې او بیا په خصوصي توګه په قبایلی سیمو کې خزولا دومره تعلیم او پوها نه د ورکړل شوی چې جائیداد کې خپل برخه وغواړي او دا چې رسم او رواج لوجي اکثر نارینه خپل جائیدادم خپل ولکه کې ساتل غواړي. نو دغه وجدا چې زنانه د میراث د حق نه محروم ساتل کیږي
اکثر د خځو حواله سره کله خبر راشي دغه په حقوقو کې شرعي چې کم ځمداريان دي هغه ته نه ګوري او کلتوري چې خلکو کوم رویي د هغه په بنیاد باندې خځې د ډېرو حقوقو محروم کوي او هغه حقوقو کې یو بنیادی حق چې کم دی هغه د جائیداد هیڅ نه ورکول دي. ضرور او د پلار او د بچو په آمدن باندې دغه انحصاري په دې وجه باندې دغه د ژوند نور چې کم امور دي هغه باندې هم هغه اثر انداز کیږي او هغه بیا مطلب ظاهر د بیا هغه په هر خبره کې هغه چې کم دی هغه د هغه فیصلو ته محتاج دي. دی لیول ته دغه هغه اعتماد نقصان رسولی چې هغه اکثر په خپل جائیداد کې امن هغه حصہ ما کې چې به ماته نه د پکار نقصانات به دای چې موږ هم ګورو چې په معاشره کې چونکه د ترخه غری ام یو سلسله پاتې شوی دی یا د سينور سي عوامل دي چې په هغه کې زموږ زیاتره زنانه یا کونډي شي ودونه ونی شي یا بې روزګار پاتې شي هغه دوران کې داخذ معاشي حالت ډیر کمزور وي. موږ اکثر ګورو چې کوم زنانه لګي پیسې کېږي یا دغه په نوم کوم جائیداد هغه د نور خصو په نسبت باندې په هغه کې اعتماد ډیر زیات دی. د جائیداد نه حق بردار کېدل د خزي د خپل ځان سره زیاتې دي.
د صوبائی محتسب اداره په خیبر پختونخوا کې په کال 2019 کې جوړه شوې ده کوم چې د زنانو د جائیداد ته تنازع د حل او خراسانی د مخنیوي په اړه کار کوي. د دې دفتر لخوا تر لاسه شوی شمیرو تر مخه د زنانو په وراثت کې د حق لپاره په کال 2020 کې 9 کیسونه ریپورت شوې دي چې پکې یو د زمشو زلو دی. دغه رنگ په کال 2021 کې 221 کې سونو کې سلور د زمشوي زلونه ریپورت شوې دي. په کال 2022 کې پښپک 19 کې یو لس کې سونه د زمشوي زلونه جمع شوې دي او پر روان کال کې تر دې دمه په 204 کې 15 کې سونه د خیبر پښتونخوا د زمشوي زلونه د زنانو لخوا د صوبای محتسب دفتر کې جمع کړې شوې دي. د زنانو لخوا د صوبای محتسب په دفتر کې د جمع کړی شو درخواستونو په اړه په دغه دفتر کې کارکونکو قانوني مرستیالي نزهت تسکین مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 د وراثت په قانون کې د زنانو جایداد کې د ملکیت حق خوندي کړی شوی دی او هم د دې قانون لاندې د صوبای محتسب اداره د زنانو د جایداد شخړې هواروي.
2019 کے نوے لا رالو جائیداد والا دے کے چدے کم خرچے چلی اگی تا دا اقل وراثت کے حق مہر کے یا چکم ترگران دی اگی سر چدی کے سنوی یا چرور نوی اور خیند دا مگان ترگان چدی دی حصہ نہ ورکئی نو دی اقل حق دا پارا دلتا محتسب کی درخواست ور کولشی دی لاند چدی بیا ڈپٹی کمشنر نا میڈم رپورٹ را غواری بیا محتسب چدی رپورٹ را شی ریونیو والا پوزیشن والا بیا اگی بانے چدی کیسز ڈیسائیڈ کئی کم خرچے اقل جان دا پارا وکیل نشی مسئلے اور وکیل ضرورت ہم نوی درخواست نشی لکھلے کے سنو باندھنا کوئی بھی نمو لیگل ہیلپ ڈیسک دے اگی بعد کی میں لائرز موجود بھی اور اگی اگی تا درخواست لکھلو کے دا کیس حوالے سر کے کم معلومات اگی فرام کئی ای میل ہم کئی خلق ہم واٹس ایپ ہم کئی اور باہر نام چے دے اوورسیز پاکستانی فیمل چکم بھی اگی جائیداد میں چوک حوالے سر رابطہ کئی اور اپل کے سنو رجسٹر کئی موسرا
د زنانو د وراثت د خوندیتوب ترمیمی قانون کال 2023 تر مخه د ښځو د میراث حق په زور دوکا یا په غیر قانوني طریقو اونه ترول شي او کچری یوه زنانه سره داسي اوشي نو د ښځو په ضد کړنو د مخنیوي کال 2011 ست قانون لاندې د زنانو د جایداد د ملکیت نه د انکار کولو سزا لس کاله کېد چې د 15 کالو نه به کم نوي او یا لس لکه روپیه جرمانه ده. سره د نن خبرونه سر ترسي اجازه غواړو د الله پامان.
مشال ریڈیو دا پتا مز بیل لی دے او کنا پتا مز بیل لی دے